د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم قدرمنو اوریدونکو. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ناټو وایي د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. قدرمنو اوریدونکو، خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی. د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وی افغان حکومت د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دی. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې ډېر ژر به نوماند وزیران د اعتماد د رای لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي، او په متحدو ایالاتو کې د نژادي یووالي په خاطر له اعتراضونو وروسته په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړو د پولیسو په قانون کې د بدلون لایحه وړاندې کړه. بشپړ خبرونه. د مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وی افغان حکومت بین الافغاني خبرو ته چمتو دی. عبدالله عبدالله پرون له افغانستان سره د سولې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په غونډه کې د وینا پر مهال وویل افغان حکومت د سولې لپاره هیڅ راز هڅې نه سپموي. هغه پر خپل فیسبوک پاڼه هم لیکلی چې تمه لري طالبان به له دې فرصت څخه ګټه واخلي او د خلکو له غوښتنو سره سم هڅې به وکړي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره طالبان تر اوسه بین الافغاني خبرو ته نه دي چمتو شوي، او لومړی د خپلو بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. خو د مصالحې د عالی شورا رئیس وایي تر اوسه له حکومتي زندانونو د طالبانو شاوخوا 3000 بندیان خوشي شوي، او هیله څرګنده کړې چې یا به د خبرو د پیل تر ورځې د بندیانو د راخوشي کېدو بهیر بشپړ شي، او یا به دومره بندیان راخوشي شي چې دواړو لورو ته به د منلو وړ وي. پرونی غونډه د آسیا د زړه ټولنې، د جرمني د کنراد بنسټ او د نیویارک پوهنتون د نړیوالو همکاریو د مرکز په همکارۍ جوړه شوې وه چې د افغانستان د چارو پوهانو ګډون پکې کړی و. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې ډېر ژر به په وزارتونو کې سرپرستۍ ته د پای ټکی کېږدي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ښاغلي غنی پرون د ولسی جرګې له رئیس او اداري پلاوي سره د کتنې پر مهال وویل چې ډېر ژر به نوماند وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. ولسمشر تر اوسه د بهرنیو چارو، مالیې، عامې روغتیا، اطلاعاتو او فرهنګ، ښار جوړونې او د ښځو د چارو د وزارتونو لپاره نوماند وزیران معرفي کړي دي، خو د دفاع او کورنیو چارو او څو نور وزیران له مخکنی حکومت څخه پر دندو پاتې دي. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان ځواکونو پیاوړي کول وو. ینس ستولتنبرګ پرون دوشنبه په یوه آنلاین غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې اوسمهال افغان امنیتي ځواکونه له تروریزم سره د مبارزې وړتیا لري. موږ له شاوخوا 20 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو، او په تیرو کلونو کې مو ډېر کارونه کړي چې له هغه څخه یو د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړول دي څو دوی په خپل هیواد کې ثبات ټینګ کړي. په همدې حال کې لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته زیات شوي دي. طالبانو په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته پر امریکایي ځواکونو حمله ودرولې، خو ویل چې پر افغان ځواکونو حمله ته دوام ورکوي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د متحدو ایالاتو په هیوستن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړې شوي، او ټاکل شوی چې نوموړی نن خاورو ته وسپارل شي. فلوید د میناسوټا ایالت په مینیاپولیس ښار کې د یو سپین پوستي پولیس په لاس ووژل شو، خو مړی یې د هغه د پلرني ایالت ټکساس هیوستن ښار ته وړل شوی او نن به هلته خاورو ته وسپارل شي. د فلوید مړینې په امریکا او نوره نړۍ کې د نژاد پالنې ضد مظاهرې وپارولې. بلخوا د امریکا د کانګرس د ډیموکرات ګوند غړو پرون د پولیسو په قانون کې د بدلون لایحه وړاندې کړه. د کانګرس غړي پرون په دې قانون کې د بدلون د طرحې د وړاندې کولو پر مهال د یوه سمبولیک اقدام په ترڅ کې د 2 دقیقو او 46 ثانیو لپاره پر زنګنو کېناستل. پولیس افسر هم د فلوید لمړینې مخکې د همدومره وخت لپاره د هغه پر غاړه زنګون ایښی و. نوی بدلونونه د پولیسو په قانون کې عدالت نمول شوی او په تیرو څو کلونو کې د کانګرس تر ټولو لوی اصلاحات بلل کېږي. د دې قانون مساوده د پولیسو لپاره د قانون پر وړاندې خوندیتوب محدودوي. د ډیر زور د کارولو له کبله د مړو شوو کسانو په اړه د معلوماتو ساتلو او د نورو بدلونونو ترڅنګ د پولیسو لخوا د خلکو د ساه بندولو پر تاکتیک بندیز لګوي. د فلوید د وژنې او په دې قتل کې د مرستې په تور څلور پولیس افسران نیول شوي دي. او امریکا او روسیه د خپلو اټومي وسلو د خبرو پر ځای او پر روانه میاشت کې د دې غونډې پر جوړېدو توافق کړی دی. د وسلو د کنټرول په اړه د امریکا جګپوړي مرکچي مارشال بیلینګزلی پرون پر ټویټر ولیکل چې چین هم دغو خبرو ته بلل شوی دی. د بیلینګزلی په ټویټ کې د نیټې او ځای په اړه دقیق جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو امریکایي خپرونې بلومبرګ له دې مخکې د دې هیواد د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی و چې د امریکا او روسیې اټومي مذاکرات د جون په 22مه په ویانا کې کیږي. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط خپرونې ته ویلي تر اوسه څرګندنه ده چې دواړه هیوادونه به د نیو سټارټ د موافقې د تمدید په اړه توافق وکړي کنه. دا موافقه د دواړو لورو اتمی قدرتونو د اټومي سرکو د کارولو واک محدودوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د ناتو عمومي منشي ویلي دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو ینس ستولتنبرګ په عین حال کې ټینګار کړی چې ناتو به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ او روزنې چارې ته دوام ورکړي. ینس ستولتنبرګ چې پرون د اتلانتیک شورا په یوه آنلاین غونډه کې خبرې کولې وویل، په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ناتو تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان ځواکونو د ظرفیتونو لوړول دي. د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره د بین الافغاني مذاکراتو ده. ینس ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ د جوزا میاشتې په 19مه نیټه د ناتو 2023 په نوم په یوه آنلاین غونډه کې همداراز وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي.
We welcome the agreement between the United States and Taliban.
دای وای موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق هرکلی کوو، ځکه دا په افغانستان کې د اوږدمهاله سولې لپاره لومړی او تر ټولو مهم پړاو دی. په افغانستان کې تلپاتې سولې هغه مهال حاکمېدای شي چې افغانان په خپلو کې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت مذاکرات وکړي. د دې ملاتړ کوو او فکر کوو چې تر ټولو غوره لاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او روزنه ده چې هغوی په خپل هیواد کې سوله او امنیت ټینګ کړي. د ناتو عمومي منشي په داسې حال کې د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو خبره کړې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته خپل نوی سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد د یک شنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مسؤل عبدالغنی برادر په ګډون د دې ډلې له یو شمېر غړو سره وکتل. په دوحه کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا، زلمی خلیلزاد په دې غونډه کې د افغانانو د خپل منځي خبرو او د بندیانو د مبادلې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره هم وکتل او ویل کیږي دی په افغانستان ته هم لاړ سي او په کابل کې به له لوړپوړو افغان چارواکو سره وویني. په دغو هڅو سربیره تر اوسه په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده ټیټه سوې. اوس مهال د جګړې تر ټولو لویه برخه افغان امنیتي ځواکونه پر مخ وړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د ناتو ائتلاف تر ټولو لویه لاسته راوړنه د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړي کول وو. دی وایي موږ له شاوخوا شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې یو، خو فکر کوم په تیرو کلونو کې مو د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیت لوړولو په ګډون ډیر کارونه کړي چې دوی په خپل هیواد کې ثبات رامنځته کړي. اوس مهال په افغانستان کې وضعیت له ننګونو سره مخامخ دی، خو تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا د افغانستان کې پیاوړی امنیتي ځواک لرو چې په خپل د تروریزم سره د مبارزې توان لري. د ناتو له خوا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ پر ټینګار سربیره لویدیځې رسنۍ راپور ورکوي چې د افغان ملکیانو تلفات د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته زیات سوي دي. لندن میشت له تروریزم سره د مبارزې کارپوه عارف سحر په دې باور دی چې په تیرو څو میاشتو کې له ټولو زیاته قرباني افغانانو ورکړې ده. دی وایي طالبانو له هغه راهیسې چې له امریکا سره یې موافقه لاسلیک کړه خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړی او تر ټولو زیات تمرکز یې پر امنیتي ځواکونو او ملکي افغانانو دی. دا په خپله ښیي چې طالبانو څه ډول ژمنه کړې او د لنډ مهال یا اوږد مهال اوربند لپاره هیڅ صداقت نه لري. د ناټو عمومي منشي د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې په غونډه کې وویل چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د هر هیواد پیاوړی پوځ د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره اړین دی. اتلانتیک شورا چې په جرمني کې د امریکا د مارشال پلان صندوق سره په هماهنګۍ یې د دوشنبې د ورځې غونډه جوړه کړې وه، د همدې اونۍ د پنج شنبې په ورځ به پر شپږ نیمې بجې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني کوربه وي.
قدرمن اوریدونکو، په دې برخه کې تاسو د افغانستان په اړه په لویدیځو رسنیو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنې ته رابولم. امریکایي نېشنل انټرست خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: القاعده بیا سر اوچتوي خو هیڅوک یې په فکر کې نه دي. د خبرونې اشاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستي راپور ته ده چې ویلي د القاعده شبکه په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده او له طالبانو سره په ګډه د دسیسو په جوړولو لګیا ده. امنیت شورا وایي طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي او د افغانستان په 12 ولایتونو کې د دې ډلې 450 جنګیالي اوس هم فعال دي، خو طالبانو دا راپور رد کړی دی. خبرونه هم دې راپور ته اشاره کوي او لیکي القاعده په افغانستان، یمن او سومالیا کې پټه شوې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته سترګې په لاره ده. په مطلب کې راغلي د القاعده وژل شوي مشر اسامه بن لادن لس کاله مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو اټکل کړی و. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه، امریکایي ځواکونه باید د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه ووځي، خو په دې شرط چې طالبان د تروریزم پر ضد د مبارزې ضمانت ورکړي. متحدو ایالاتو ویلي تر هغه وخته چې دا ډاډ ترلاسه نه کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي، په دې هیواد کې به خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د مطلب په پای کې راغلي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د القاعده او په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هم جګړه کوي. لیکوال د هغو تحلیلونو یادونه کوي چې وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به له دې دریو افراطي ډلو سره د واشنګټن ځواک کم کړي. ډیلی میل آنلاین خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره د طالبانو تیاریو ته کتنه کړې ده او لیکي د ډلې له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره چې د مطلب د لیکوال په اند د افغانستان د سولې د راتلونکو پړاوونو پر لور مهم ګام دی، پر خپلې اجنډا کار پیل کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د واشنگټن د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، سیمې ته د وروستي سفر په ترڅ کې افغانستان، قطر او پاکستان ته سفرونه کړي. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له مخې د مارچ تر 10 نیټې پورې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبانو باید د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي وای، خو دا بهیر د دواړو خواوو ترمنځ د یو لړ اختلافونو له کبله تر اوسه نه دی بشپړ شوی. دا هم معلومه نه ده چې آیا بین الافغانی مذاکرات که پیل شي نو په کوم ځای کې به وي. ډیلی میل آنلاین د هغو راپورونو یادونه کوي چې د طالبانو د سرچینو په حواله، خو د نومونو د نه ښودلو په شرط خپره شوي دي او په هغو کې طالبان تاییدوي چې دا ډله له افغان حکومت سره خبرو ته چمتووالی نیسي. ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. وروسته له دې چې په نړۍ کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 2 میلیونه واوښت، نړیوال بانک خبرداری ورکړی چې هیوادونه ښایي له یوه بېساري اقتصادي رکود سره مخامخ شي. په همدې حال کې د نړۍ ګڼو هیوادونو پریکړه کړې چې پر خپلو محدودیتونو به پر خلکو محدودیتونه به راکموي څو اقتصاد بیرته په پښو ودرېږي. ملالۍ بشیر د موضوع جزئیات اوروي.
د جانز هاپکینز پوهنتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر 4,09,000 کسانو ته رسیدلی دی. د دې ادارې په وینا په ټوله نړۍ کې تر 10,000,000 زیات کسان په دې ویروس اخته سوي دي. د نړیوال بانک د نړیوال اقتصادي وړاندوینې راپور د جون میاشتې په 8 نیټه د دوشنبې په ورځ خپور سو. د دې راپور له مخې به روان کال نړیوال اقتصاد 15.2% رکود وکړي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې دوهم پراخ اقتصادي رکود دی چې هغه مهال 11.8% ثبت سوی و. راپور له مخې شاوخوا ټول مخ پر وده او پرمختیایي هیوادونه به له اقتصادي رکود سره مخامخ سي او ګڼ انسانان به بېوزله سي. د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د $1 او 90 سنټو ګټونکو کسانو شمیر به له 70 میلیونو تر 100 میلیونو ورسیږي. په امریکا کې اقتصادي رکود په فبروري میاشت کې پیل سو او د جون په 8 نیټه یو شمیر اقتصاد پوهانو د رکود د پای ته رسیدو اعلان وکړ. په امریکا کې د اقتصادي تحقیق ملي اداره اقتصاد پوهان لري چې د اقتصادي رکود پیل او پای معلوموي. اقتصادي رکود ډیری وختونه د 2 میاشتو مودې پر مهال په اقتصادي فعالیت کې له کمی اټکل کیږي. حکومتي معلومات ښیي چې په لومړۍ ربع کې د امریکا اقتصاد 4.8% رکود وکړ، که څه هم د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف پر خلکو محدودیتونه په تیرو 2 اونیو کې وضع سول. د نړیوال بانک متخصصین خبرداری ورکوي چې که د کورونا ویروس دوهمه څپه راسي د نړۍ اقتصاد ته به لا زیاته ضربه ورسیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې رئیس تیدروس ادهام گبریسس هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې باید ډیر ژر محدودیتونه لرې نه کړي، ځکه اوس هم کورونا ویروس د خپرېدو په حال کې دی.
Almost 7 million cases of COVID-19.
دوی وايي د روغتیا نړیوال سازمان شاوخوا 1 میلیون مثبت پیښې راپور کړې دي. که څه هم په اروپا کې وضعیت مخ پر سمېدو دی، په نړۍ کې وضعیت خراب شوی دی. تر 1,00,000 زیاتې پیښې په تیرو 9 یا 10 ورځو کې راپور شوي دي. د جون په 10 نیټه تر 1,06,000 زیاتې پیښې راپور شوي او دا په یوه ورځ کې تر بل هر وخت زیات شمیر دی. پرون شاوخوا 15% پیښې له 10 هیوادونو دي چې ډېری یې په امریکایي او جنوبي آسیا لویه وچه کې ثبت شوي دي. په همدې حال کې د نیویارک ښار چې یو وخت د کورونا ویروس د پیښو مرکز و، خو اوس پکښې د مثبتو پیښو شمیر د ورځې 500 ته ټیټ سوی دی. د اقتصاد بیرته پرانیستلو پر لور لومړي ګامونه پورته کړي دي. په روسیه کې د جون په 8 نیټه 9,000 مثبتې پیښې ثبت شوي. له دې سره په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 4,00,000 او 6,500 ته لوړ سو. روسیه په نړۍ کې تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې لري. د برازیل د روغتیا وزارت د جون په 15 او 16 د کورونا ویروس د مثبتو پیښو په اړه معلومات هغه مهال لرې کړل چې دا شمیر 6,200,000 ته لوړ سو. دا معلومات یې وروسته بیرته شریک کړل. په دې هیواد کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر اوس مهال تر 6,100,000 زیات شوی دی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. په رادیو مجلې کې مو د یو شمیر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د احمد شاه بابا په اړه یو راپور برابر کړی.
خو تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت.
په هنر جاج کې څېړنوال عبدالغفور لیوال سره د اسطورو د تاریخ او ارزښت جاج خو.
همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې،
په فنکار برخه کې د پښتو ژبې د وتلي سندرغاړي ګل زمان استاد سره دغه د فن پاړه غیدلی یو
یولس سندره یولس کمپوزا دوغانا منګلو نغمې ویلي په ارشیف کې ستا دی وستا دوغانا اکثر شیزنه ما زنه خپل شیزنه
په زرپانه کې به لند کیسه تل پاتې واوري
او زما د بچی لپاره زما یادګار وي. ډاکټر خله خبرو ته جوړول چې د ځوان مغزې ایوي خواته کوک شو او روح یې حقيقي مالک ته وسپاره. شنه ځنګل کې یو سپور آس زغلاو ل آس او سپور څخه خولی بهیدی
او پوریخمین خیال کې به امن ته د اجمل اند لیکل شو نظم ووري.
کله چې دواړه یو وچه ډوړی په دوو برخو باندې مکړی شو کله چې کانی د سینو بهر کړو، کله چې خپل ورکو زړونو پسې لټه وکړو، کله چې پوه شو د اسمان اسماني رنگ سمانا.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
تیر اونۍ د معاصر افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا 2023 تلینو. هغه په 1922 میلادي کال کې د هرات واکمن زمان خان ابدالي او میرمن زرغونی په کور کې زیږیدلو. په 25 کلنۍ کې د افغانانو مشر وټاکل شو او نوموړي بیا د افغانانو لپاره د یو هیواد جوړولو فکر وکړ او افغان ملت یې راغونډ کړ. په افغانستان کې د ملت او ملت پالنې فکر عام کړ. احمد شاه بابا چې د افغانستان بنسټ یې کېښود او د خپل هیواد پولې وغځولې چې وروسته یې آن ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستې، همدارز ډېرې سیمو کې خپل کلنی باج هم وټاکه. اروخاد هند ته د مسلمانانو په بیا بیا غوښتنه هلته د مسلمانانو د ژغورنې لپاره څو ځلې لاړ او د نورو تر څنګ یې د مرهټیانو ستر پوځ هم په پانیپت کې کلکه ماته ورکړه، چې په تاریخ کې دا بریا یوه ستره بریا یاده شوې ده. د احمد شاهی اثر نومیالی تاریخی کتاب په حوالہ د احمد شاه بابا د مړینې ورځ د 1922 میلادي کال د جون 3 نیټه ټاکل شوې ده، چې د 1155 هجری شمسی کال د غبرګولی له 14 نیټه سره سمون خوري. په داسې حال کې چې تیر اونۍ د احمد شاه بابا 2023 تلین دي، خو په کندهار کې د اروخات کور په کندر بدلیدون کړي. په دغه برخه کې اطلاعات او فرهنګ وزارت سم د وړاندې ویلي و چې د احمد شاه بابا کور به په موزیم بدلوي. د راډیوي مجلې نننې غنډه د افغان امپراتور اروخات احمد شاه ابدالي روح ته ډالۍ کوو او په بیل کې خپل همکار احمد شاه عظیمی ته غوښتي چې د احمد شاه بابا ژوند او شاهي دورې ته تم شوي.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1923 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانیدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو باچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهمه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښودی او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر سره. لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنمو وژرا واخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنی شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. په خوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوی د روشانی حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت و لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وو. احمد شاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسته موج غورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خورې ورې قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وې چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خو څکه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما مشابه دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت جوړ کړي.
د احمد شاه بابا په بادشاہ کې دو سر د افغانان قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی ځنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. خو پر دومره مصروفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړه. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې د احمد شاه بابا له اشعارو ښکاري چې هغه د فارسي ادبیاتو او دینی علومو زیاته مطالعه کړې وه.
د شاعری چې زه ورته ګورم بالکل د یو معلم شاعری ده یا د یو پلار شاعری ده، اخلاقی شاعری ده. خو زما عقیده دا ده چې دی په ډېر ځواني کې دا د پزې په سرطان باندې د غسو اخته شو او دی پوهېدی چې د دې رنځ څخه نه جوړېږي، ځکه چې د هند او د افغانستان طبیبان ورباندې ستړي شوي وو، چاره یې نه وه پیدا کړې د هر وخت درد څخه په عذاب و. نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډېره زیاته ده. ما چې د ده اشعار کتلي دي، ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغنه د بیلتون کلمه نه ده لیدلې که د احمد شاه بابا چې ده.
احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی و.
هم د توري سړی و او هم د قلم سړی و، لکه خوشحال خان خټک. احمد شاه بابا هم چون یو پاچا و، د یو عادي معلم سړی نه و، د یو عادي جنرال نه و، د پاچا و. د سر د مملکت غم و. نو په مملکت کې خو مالی چارې هم راځي، نظامي چارې هم راځي، علمي چارې هم راځي. نو احمد شاه بابا هرې برخې ته متوجه و، خزانې ته جلا متوجه و، قومي اختلافاتو مسایلو ته جلا متوجه و. البته په هره برخه کې اقدام هم کړی دی، جنرالي ته جلا متوجه و، علم و ادب ته بېله توجه کړې ده، ښار جوړولو ته یې بېله توجه کړې ده، کانالیزیشن ته بېله توجه کړې ده.
احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره مینه لرل، بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخنیول وروسته هلته پاتې نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یوه لویه ګنبده جوړه شوې ده.
احمد شاه بابا غستا قدر هر نا کاے احمد شاہ بدا غستا قدر هر نا کا تو انی سید تمام جہان ملکو سفل رکی بیل زلمی سرون
از صورت ژبې د فلکلور دی یو فرهنګي نظام په توګه یو ټولنیزه پدیده یا سمبولیک حالت دی چې د نړۍ د سرچینې او په طبیعت کې د انسان د مقام او دریس پاړه او همدارنګه لړو یا ارشیز وکونو پاړه عمومي نړۍ لید بیانوي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی او د ولسمشر سلاکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د اسطورې د جوړښت او ارزښت پاړه مرکه کړي. نننه هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړې کړې.
هنر جاج
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنی؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع کړ، د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د دې ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو، یو ځل کله چې لمر راوخود تعجب وکړ چې دا څه ده، شپه او تیاره د د دې لپاره پر پوره وچ وډار شو باد ورته جالب وو. دغه ټول پدیده چې د ذهن یې تر د بهر مصروفاوه د اساطیری قدرتونه ښکارېده. د همدې لپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیری دوران په فلسفي دوران، یعنی د افسانو او اسطورو له زمانه څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډه یې کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږ ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط دي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوه او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیری موجودات په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته له غنه اساطیری پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیری پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایدرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور سیارو څخه د راغلیو پشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتون کی غابونه یا د نور سیارو موجودات، دا په خپل د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوی حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیری باندې د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلانی کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیری باندې زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کیږي، فلسفي حالت ته ځي، او له هغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه یې څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې مونږ په زړو آریایی اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیله ده. هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې ګڼې اسطورې شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهوره اسطوره ده. په خپله په ګڼو علمي دلایلو ما دا ثابته کړې چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغاني اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغاني اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دي پاتې شوي؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول، نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې لپاره دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوي، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
د پښتو معاصر موسیقۍ په فنکارانو بحث کوو، نو د دغه ولسی او کلاسیکو فنکارانو په ډله کې به د استاد ګل زمان نوم لډیر مخکې وي. استاد ګل زمان نه یوازې دا چې د پښتو ژبې سندرو ولسی رنگ یې ساتلی، بلکې د ګڼو هنرمندانو لپاره د استاد او لارښود حیثیت لري. هغه دا مهال په کور کې د ناروغۍ ورځې شپې سبا کوي. زموږ همکار فرشته مرسل د استاد ګل زمان کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی وضعیت او فنی ورسره خبرې کړي.
فنکار استاد قدرت وې تاسو به څو کلن یاست؟
زه اوس لاس پیکر کوم چې زه به دوه اتیا کلن.
په څو کلنی مو سندرې ویل شروع کړل؟
اتیا کلنی نه شروع نیسم،
تر اوسه پورې
اتیا کلنی نه.
تاسو اوس په څه باندې بوخت یاست؟
زه اوس بیخي بیکارم، کور کې یا په دې ځکه کې کې نه په تاسو باندې سم خوب کوم. اوس موږ او تاسو کوم بس نه رسېنست.
اوس تاسو که څه مو ملي چې ناروغ یاست، بیا هم تمرین لري کنه؟
نه نه، په دې ژوندۍ کې ما تمرین نه کړم. زه چې کینم زه ته باندې کلام کاغذ واغله سم د شیو کمپوز سم سي جوړوم، زه را ما ساتي جوړوم بس. او دا اماده کمپوز یو سانته اختراع ده. او ما تقریبا اته څو کمپوز جوړ کړی نورو نرمدانو او خپل ځانته. او 2000 سندرې مې ویلې خپل ویلې په ټول دنیا کې او په کې سپاس زه ستاسو ما کنسرتونه ورکړي افغانستان او بار ملکونو کې.
بله استاد، تاسو ځوان وې، بیا په خو مرتور رسیدلې اوس هغه څنګه وایم تقریبا سپینګیره یاست، په سندرو کې مو څومره بدن راغلی؟
ما اوس د نن تاسو سره مصاحبه وکړه، اوس مې دا فرض چې ما ډېر وخت کېږي سندرې نه دي ویلي، لیکن ما اوس ځواني اوس د اوس اوس چې ما مانځه سره د اوس وختو کې ټول خلک وایي ما اوس زوړ اواز نه پرګنده ګره.
یو رقم ده
یا ما یو رقم ده خلکو ای چې زور شي आवाज دې نظر شوی
او سم تاسو شاګردان لره یا روزه
نه شاگردان خواست نشون روزای نشون سکرن دوی نرتر است یا زن آرتر است او چاکم شاگردان روزو شوی دی آقا دینو پسی بستنو
یعنی او سو راغل ندی که تاسی ندی گوختی
نخو ما ندی گوختی و دوی راغلی ندی دوی سر مصروف کسو کتی تو پر رکتی پخورو کرنو ماله او س نغمه دا اقفل اقفل چیر یا امریکا که ایچه نکلا چیر تایی
او نغمه ایتاس شاگر دا
خواد نغمه او ما جنگوی نام زیتا واجما لیلا نمی دا نحید دا مشروع تول زمین
دید یعنی دا کسانی سی مشروع شاگردانو با اصف دیر دینو
دا سی خود دیر دی بخی
او لکم شاگرد نخ خاطره لری او زیر یو شایز دا کول تاسی ندی موسیقی
تا برکتی نغمه دیر تکره بوندر طول
نغمه
تکره او ما دیر زیاده کهی کدر کهی خدا جی دیکن
او سم کم کمپوز صدر نخلی
نه او سم نه کمپوز نخلی خو کمپوز نمی دیر زیاد ورکلی ما تقریبا یول سندره یول اس کمپوزا دوگانه منگل و نغمه ویلی گی پارسیب کشتا دی وسته هر دوگانا اکثر شیزنه ما از نخپل شیزنه می دیزنه هم بابرزی سیف شیزنه دی مثال دین شنگول جیسی شیزنه دی همونگ دی لوی شایر چی دی همونگ دی روانستان سلیمان لایک سیف شیزنه دی
بله
ما کمپوز کلی دی دیتا
استاد لکه څنګه چې مخکې تاسو خپل خبر کې ویل چې خلک وایي غږ موسمه ماسی ځوان پاتې دی لکه د ځوانۍ په دوره کې چې وایي اوس کې سندره راته زمزمه کوي دا به څنګه وي
دا غونډې منډې سندره چې کومه ده دا اولینه سندره یې ما ده چې اولین ما ویلې ژوندۍ نشېدلې هغه وخت کې سندره یې کار نه کېده او اولینه سندره ده چې زه یې دیدې رسولم
هماغه سندره چې راته زمزمه کوي نو اوس پخید
ونډې منډې دا تورې زلفې جوړې کپټنډې د باغ gulnarada o vande mande dature zulfe jule kapotande de baga gulnarada dadi bangdi dikawa khide vande mande dature zulfe jule kapotande de baga gulnarada o vande mande dature zulfe jule kapotande de baga gulnarada
der ziyata manana اوس په دې خبرې راته وکړئ لکه څنګه چې تاسو په پیل کې وویل چې صحي حالت مو ښه نه ده اوس کله خپلې روغتیا راته خبرې وکړئ څه مشکلات لرئ
مشکلات دا دي چې کمزوري ده د پښه مې ماته شوله تکلیف لرم بل مشکلات دا اقتصادي مشکلات لرم ډوډۍ ته ضرورت لرم اولادونه مې د ضرورت لري کور ته ضرورت لرم کور نه لرم نو دا ضرورتونه دي چې ماته دي
نو تاسو ویل پښه مو ماته شوه ولې څنګه
نه وغورځېدم وغورځېدم دا پښه مې ماته ده اوس چې خونه پکېږي ښه بس هغې په تکلیف کوي ډېر په تکلیف کوي بعضې کارونه نه بعضې هغه پلیتونه چې ما کول د موسیقۍ دپاره او نه هغو ته نه شه رسېدی که نه
نور څه مشکل هم لرئ بدون له پښې نه
نور څه مشکل نه لرم صحت مې نور بلکل ښه ده شکر نه لرم کوم تکلیف بل نه لرم
که دا راته وایئ چې تاسو له اقتصادي ستونزو نه شکایت وکړه له صحي حالت نه حکومت تاسو سره کوم څه کړي که نه
ما سره حکومت ته قرضې صاحب په وخت کې چې دا رئیس جمهور زه چې مریض وم ډېر زیات مریض وم املا تکلیف مې ډېر زیات و بیا هغه و چې قرضې صاحب بیا ویدات وکړو هغه ته چې استاد ولري د هر ځای ته چې ځای ځي سر یې ته علاج وکړو بیا زه هندوستان ته یې ولګولم ما سره مې زوی ورسره هلته عملیات کړم او دا عملیات مې وشو بیا ښه شوم ډلیور مې کولی شول موټر مې د غورې غورځېدم پښه مې ماته شوه نو هر څه مې پاتې شوه
اوس اوسني حکومت څه کړي سره
هېڅ شی نه دي کړي چا سره نه دي کړي ما سره نه دي کړي مدان سره هېڅ چا سره نه دي کړي کنې باید ماته کور رئیس جمهور هغه یوې جلې سترګې چې شنې وې که نه هغه ته یې کور ورکړي هغه په شنو سترګو باندې که نه هغه ته یې کور ورکړي بیا خوښه نه وایي چې ما ته سم کور کوم خراب کور یې نه غواړم دا
یعنې تاسو سره یې مرسته نه ده کړې
دومره کومک ما د موسیقۍ لپاره کوم کارونه کړي دي هره سالانه ما داسې ویلې چې افغانستان وروسته په سمدستی جکړه ده داسې کمپوزونه مې جوړ دي داسې ترنه مې اوی سربازه یاره خیجه په مرتل باندې بغزمین ویلې دی ما کمپوز ده نه تاسو به اورېدلی یاست بله نو ډېرې زیاتې سندرې مې په خپل آواز کې ویلې دي ترانې چې زیاتې ترانې دي تقریبا شپږ پنځوس ترانې ما ویلې دي نو خو زه ډېرې مستقي نه یم دي زه خبرې کې زه مسجد یم کور نه لرم نو رئیس صاحب جمهور ته ماته یو کور راکړي
تاسو ویلې چې ډېرې زیاتې سندرې مو ویلې په دې کې هغه سندرې چې وطن ته ویل سوي ډېرې دي او که نورې دا نورو برخو کې
نورو برخو کې ډېرې دي خو وطن ته مې شپږ پنځوس سندرې وطن دې پاره په دې کې هر موضوع باندې مې ویلې دا دومره ډالر راغله میلیارډه ډالر راغله مونږ ته څه پنځه ډالره دولت حکومت دا تاسو نرمندان یې پنځه پنځه ډالره خو واخلې
کوم وخت مو کومې ادارې ته مراجعه کړې د خپل ستونزې مو سره شریکې کړې
وایي دوی ښه سترګې لري غوږونه لري امام مشران ښه مونږ ویني نو دوی خپل اولنی پیدا کړی متحد مونږ ډېرې مصیبو کښې مونږ ګوره دا تا سره مې ودوس دغه مراجه ده که نه ډېرو مصیبو کښې دا تکلیفونه مونږ یاد کړي دي لیکن دوی غوږونه په کڼه کښې نه اوري نه کوي ټلیفونان ته کوم ټلیفونونه کته کوي اوس سړی خیر ده زه خو یو هنرمند یم تاسو ولې داسې کوئ
اوس چې په خیر سره چې تاسې بېرته روغ سئ پښه مو جوړه سي څه پلان لرئ آیا نورې سندرې به م وایئ نور زده کوونکي به م روزئ
نو که خلک ما پرېږدي او ما نه څوک استفاده وکړي زه اوس د استفادې وړ یم دا اوس په دې کوټې پښې که ما نه څوک استفاده وکړي د موسیقۍ په باره کښې زه اوس تیار یم عیار یم هر شی کولی شم
مګر چا مراجعه نه ده کړې
نه ما نه کار واخیست یوه پروګرام وی ما ټلویزیون جوړ کړی او د درناوي پروګرام درناوي کښې یو سړی وویل وایي چې ما وایي چې یو هلک راغله چمبېس سره سندرې وایي ډېر مخکې خبره ده پنځوس کاله ناپل وایي چې ما وایي چې چمبېس سره سندرې وایي نه یم خبر چې یو خرمن په ملا راخیستی دی موسیقۍ
که دا راته ووایئ تاسو څه فکر کوئ ولې تاسې او د مونږ مشهورو نورو هنرمندانو ته دومره پام نه کېږي دوی له فکره غورځول شوي علت یې څه ده
خدای علت د خوښه نه ده موسیقي به یې خوښه نه یې هنر یې خوښ نه ده کنې هنر خو یو فرهنګ ده په اتو فیستیوالو کښې ما اشتراک کړی ده عراق فیستیوال کښې بلغاریا فیستیوال کښې مسکو فیستیوال کښې جرمني فیستیوال کښې بلغاریا فیستیوال کښې پولینډ فیستیوال کښې تاجکستان فیستیوال کښې ډیلی فیستیوال کښې په دې کښې ما اشتراک کړی ده دا د لوی افتخارات ما راوړي دي جرمني فیستیوال کښې ما د سرو زرو مډال واخیست دا سرو زرو مډال
دلته د استاد ګلزمان یوه عکس ښایي ده چې عکس د ځوانۍ ښکارېږي مګر سپین کالی دي سور واسکټ یې ده او د واسکټ په یو خوا یې ډېر زیات مډالونه دي د دې باره کښې معلومات راکړي دا چا څه وخت در کړي
تا به نه یې اورېدلي کوم هنرمند سندرغاړي به مډالونه نه یې اخیستي تاسو به نه یې اورېدلي
تاسو مې چې ویل ډېر زیات دي دا راته معلومات راکوي
دا مډال په جرمني فیستیوال کښې ما واخیست دا مډال په مسکو کښې ما واخیست
دغه د افغانستان بیرغ زه دا
چاد کړم دا د استقلال ازادي مډال ده حکومت دا د ډاکټر نجیب حکومت یې راکړ دا د ښه خدمت مډال ده دا د صداقت مډال ده دا د ځوانانو مډال ده
بلې او یو دانه پاتې شه دغه
دا د هندوستان کښې د اندرا ګاندي په محکمې اخیستل کنسرت مې ورکړل
په آخر کښې به دې پیغام هغه کسانو ته چې د تاسې غږ اوري د تاسې علاقمندان دي څه دی
بس خوشحاله دې وي زه دعا ورته کوم چې ما ته دې وږي
ډاکټر ګرینډل وایي کیسه ځکه لیکم او لولم یې چې ما ته زما او زما د ټولنې عیني تجربې بیانوي او همدا تجربې دي چې زه د خپل ژوند د بهبود لپاره ترې استفاده کوم د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه تلپاتې دراوروي
زرپاڼه تلپاتې په شنه آسمان سپین ستوري ځلېدل شنه دښته خوږې هوا نیولې وه له لرې او نږدې څخه د سپیانو انګولا او د لیوانو چغې راتلې په شنه دښته کې دا وروستی کلی و خټین کورونو یې لوی لوی دیوالونه درلودل کوټې تیارې وې او د باندې د سپوږمۍ رڼا خوره وه د کور په انګړ کې دوه سیوري لیدل کېدل د کلي له منځ څخه د آسونو شڼهارې اورېدل کېده د انګړ په منځ کې یو سیوری د اوخورونو په لور لاړ او آس یې له میږوي څخه را خلاص کړ آس یې تر جلو ونیو او د دروازې خوا ته روان شو د سپوږمۍ رڼا د سرای په غولې برابره شوه یوه په تور ټیکري کې پټه ښځه او ځوان معلومېدل ځوان د آس جلو نیولی و او دروازه یې خلاصه کړه شاته یې مخ را واړاوه ښځې ته یې وکتل د ښځې په سترګو کې اوښکې ډنډې وې ځوان ومسل ویې ویل تا له ما سره وعده کړې وه چې په خوښۍ به مې رخصته وې ښځې په ټیکري اوښکې پاکې کړې هڅه یې وکړه په شونډو مسکا خوره کړې په ژړغوني غږ یې وویل وېرېږم ځوان د آس په شا لاس تېر کړ او ویې ویل له څه نه توره مې په کور کښې درته پرېښې ده لیوان په هغه ګرځوه او ستا ورور ته مې هم ویلي چې په تا پام کوي خو که بیا هم وېرېدې د هغوی کره لاړه شه ښځې وړه سلګۍ وکړه ویې ویل له لیوانو نه وېرېږم د بېلتون بلا وینم د ټیکري پیڅکه یې سترګو ته ونیوه ویې ویل بیا به کله راځې ځوان سر پورته کړ چې جګړه ختمه شي ځوان ښځې ته وکتل ویې ویل که زه رانغلم راتلونکی ماشوم به ښه ساتې که حلک و نوم نعیم پر کیگده کنجلی و حفظه خزی ده هو که پدود سر و خوزه و زوان پا اس پور شو جلوی ونی و وی ویل پام چی پا شهادت می اوه که توی نکریم حس وکره ما شوم ده زانیتی و نگانی لما شوم تو بایی پننگ او میران و روزه ده دین او وطن ده منی لسند رو سری پا ورنی که عشناکرم لبیننگی او وطن پلورنی چخی اوس لازهین واروا خزی سترگو تا تکرینی ولی و او سر یو خورا و زوان ده سپوگمی پرناکی دورستی زل لپارا ورتا وکتل آسته ی متروکا وکرا او وی ویل ده خدای پامان خزی پا جراب ویل خدای دیمال او مرستن دویشا لدی سره ی لسترگو احکو داری با بحالی او دو کوتی پلوری روانشوا پا کوتا که دو زوان تور پرتوا هغه ی پا غیق پوری تینگوونی ولا او ده جراغا گی پوردشو ده سهار المر را خطلی و او ده غرب سر ولار و بلور تا ده خرو دریشیو له کر لیدل کیدم له غوی سر هم آسونا او توپون لیدل کیدل ده دول غک تیز شو او غازیان پا آسونا سپارشول دستر له کر مختا پس پین آس پور یو ده منزنی قد خواند لیدل کیده هغه تورا پلاس کینی ولی و او پا اقابی نظریه ده دخمن پاوز سارم دخمنان هم پا آسونو سپاره شد ده توبخانی مخیه ده غازیانو پلور کرد او ده توبونو دازی شروع کرد پس پین آس پور غازی ده الله اکبر ناره بو بیلا او له کری یو پا بلکی ننواتی توری وزلی ده او ده جزائیلی توبکونو ده تک تک آوازونو پورت شد جگره تل مرلوی دو روانو پا پای که ده دخمن پا له کرو ویر گره شد ده غازیانو ده توری خراب ده تینگ نشول او پی او خواهی ده غازیان ده شپی تر راتلو پی پسی و او کلچه ده توری شپی تیارو حقوی پخپل غیق کی ونیول غازیان بیرتا خپلو پراونو تستان شول تر نیم شپی تپیان او شهیدان خیمو تا اوڑل کیدل تپیانو تا خیمی زان تشوی پا زخمیانو که هغازوان هم بو هغا پسینا جور زخمو نخوڑلی و او لسینه او چپی اوگی یه وینی سدزیده داکتر غختل پا زخمونو یه پتایو تاری خود یه لاسونی و یه ویل نه نور دیتا ضرورت نشتا دا اجل قاسد را تا پا چو قدمی که انتظار کوی لدی سره یه کانگی کری ترخوله یه خطوی نتوی شوا بیا یه با ویل داکتر سیب زما تر شهادت روستا زما پا وینو سری جامعه پا دوستا ورکرا برتا با باید ترسویی زمان کور دا برستوی او زما دا بچی لپارا زما یادگاروی داکتر خل خبرو تا جوڑا ولی چی دا زوان مغزه ایوی خواتا کوک شو او روحی حقیقی مالک تا وسپارم شن زنگل که ایو سپور آس زغلاو لآس او سپور چخا خوالی بحیدی داسی معلومی دا لکل لرزای چی پیو سارا غلیوی دا زنگل پا منسکی چینی تا آس و دارید خوله یه پو بو که خودا سپور هم لعاز سخه کز شو پچینه یه او دست بکر او پل منزه و دارید دل مر ورانگی دشنو ونو لمنزه پو او بو ولگی دی او پو او بو که دشن آسمان انزور کاریده سپور ولر شو او پا آسی پخوارا ولا آس چارگام پا منده شو ده زنگل پا سر که ده خطین کور پا انگر که خزن استوا هغی چه ده آس غا گواورید پا بیڑا و لارا شوا او ده دروازی لور تا لارا ده غیزر درزی ده او شیبه پا شیبه یه ناکراری زیاده ده آس سپور ده ونو لمنظر اخکاره شو ده غیسترگی ده کشوی ده حق نو لاسی پا دروازه پوری ونی و زوان چی دروازی ترا ورسید لآس چخا خکت شو پا تیرغا گیه و بیل دیر افسوس کم چی تاسو دمی کم خی خبر رانو را لای شو خزی غختل پا چیغو چیغو و جاری خول زان سره یک کڑی واده پزر شوا شنده یه پا غاخونو کی ونی ولی او پا دیوال پوری زان تکیه کرد زوان یو غوطا ورطا ونی ولی اوی ویل دا هغا جامعی دی چی دا شهادت پا وقتی پتن کڑی بی هغا راتا وویل ترچوی تا تا در ورسو لدی سره یه پا آسف خوارا ولی او بیرتا دا زنگل پا ونو کی لسترگو پنا شوم خزی جامی ور سر واخستی پس سرگو پوری و مخلی او کورت ننواتا پر زرین تخت یو نورانی زوان ناستوی او پوینو سری جامی پتنوی هغه لکړکۍ څخه راشي او دې ته نږدې ودرېږي. دې هغه وپېژانده، دا همغه ځوان و. غوښتل یې ورمنډه کړي او له هغه سره غاړه غړی شي. هغه وویل، ګرانې ژاړم، زه نه مرم، زه تل ژوندی یم، خو ته مې نه وینې. چې نن لاړ شم سبا بیا راځم، کله په یوه کله په بل شکل، زه به تر هغو ژوندی یم تر څو دا نړۍ وي. له دې سره د نوي زیږېدلي ماشوم چغو خټین کور په سر واخیست.
جګړه، مینه، امن او سوله د فرهنګي او ټولنیزو پدیدو ترڅنګ په هنري ادبیاتو هم ځانګړی اغیز ښیندي. شاعران او لیکوالان له خپل چاپېریال متاثر کیږي او لیک کوي. اجمل آند د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د وخت ناخوالو، ارمانونو او خوبونو ته ځانګړي نظمونه لیکلي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د اجمل آند نظم اورو.
امن بکل رازی کله چیز دکلو پتیاره کی چراغ څنګه بلکو، کله چیز دکلو لیوی چینینا دواړه پلپ او با څنګه وڅکو، او پنیم جام د اوبو دوتگی خلوب څنګه کړو، کله چې دواړه یو وچه ډوډۍ په دوو برخو باندې نیمکړی شو، کله چې کاڼي له سینو بهر کړو، کله چې خپلو ورکو زړونو پسې لټه وکړو، کله چې پوه شو د اسمان اسماني رنګ سمانا، کله چې پوه شو د روان اوبو شرنګ سمانا، او د رباب نرو تارونو کې خوک ترنګ سمانا، کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هېره کړو، د وینو رنګ څنګه وي د خندا سه هېره کړو، کله چې ته څه غواړې زه یې درته هم وغواړم، کله چې ته وویاړې زه درسره هم وویاړم، کله چې ته وخاندې زه درسره هم وخاندم، کله چې ته وژاړې زه درسره هم وژاړم. امن با هلا راځي
زما داستان کنا، سایم نه د ځان کنا، څنګه مې وړیا ویش سمرار زان کنا، سمرار زان کنا، زما داستان کنا. یما پر حل یما، یما خیر انسان کنا، آسمان او دس یوک ندی میرا بان کنا، یا زما پزړ دې تنگ تنگ دې یا جهان کنا، سنگم وړیا ویش سمرار زان کنا، سمرار زان کنا، زما داستان کنا. کا غاڑا تا تا خویم گران
سمرار سان کنا یم سمرار سان